طالبان باید نور افغانان کوم چې په بهر کې دي زموږ مهاجرین دي زموږ متخصص مسلکی پوخ کسان دي په بهر کې دي دوی ته د آیاتونه ولیږي دوی سره د تماسونه ونیسي دوی د تشویق کې چې بیرته د وطن د آبادولو په خاطر راشي او دوی سره مرسته وکړي او نظام جوړ کړي.
ډېره زیاته مننه اتمر صاحب. د څلورو بجو په خبرونه کې قدرمن اوریدونکو بیا هم له ښاغلي اتمر سره د ځل په تفصیل پر همدې موضوعاتو خبرې کوو. د وخت 12:30 بجې دي. د خبرونو لنډیز واورئ. د خبرونو له لنډیز نه وروسته چې صفي الله ستانکزی وړاندې کوي 15 دقیقې اونیز بحث خپریږي.
د امریکا متحده ایالاتونو له کابل خپل ډیپلوماټیک ماموریت د قطر پلازمینې دوحې ته ولېږدو چیرته چې طالبان هم سیاسي دفتر لري. د امریکا د بارونی چارو وزیر انتونی بلینکن تیره شپه وویل د دوی ټول ډیپلوماټان له کابل وتلي او افغانستان کې سیاسي ماموریت ځنډولی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د دوی سړورو سرتیرو افغانستان کې په لوړ سره او قربانۍ خدمت وکړ. خلیلزاد په یو لړ ټوټونو کې ویلي د دوی جګړه افغانستان کې پای ته رسیدلې. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن خپل ولسته پر دې وینا وکړي چې ولې افغانستان کې د خپلو ځواکونو حضور د اگست 1 وروسته ونه غځو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یو پریکړه لیک په خبرولو له طالبانو غوښتي چې افغانانو ته له هیواده د وتلو اجازه ورکړي. دغه پریکړه لیک د امنیت شورا په پرونی غونډه کې خپور شو، خو پکې د خوندي سیمې د رامنځته کولو په اړه څه نه دی ویل شوی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب له هغو هیوادونو چې د افغانانو په ایستلو کې ونډه درلوده غوښتي چې پر شرایطو برابرو پاتې کسانو لیک ته هم ګډ کار وکړي. راب دا څرګندونې پرون په یوه آنلاین غونډه کې وکړي چې د فرانسې، جرمني، ایتالیا، جاپان، ترکیه، قطر او اروپایي ټولنې استازو هم ګډون کړی و. او اروپایي ټولنې خپلو غړو هیوادونو ته سپارښتنه کړې چې امریکا د کرونا ویروس د خوندي هیوادونو له ډلې وباسي، دا په دې خاطر چې په امریکا کې ورځ تر بلې د کرونا ویروس نوې پیښې زیاتېږي. هلته یوازې پرون 1,00,000 نوې کرونا مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
دو خبرې دی، یو خو
د مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې کنځا ته کول چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز بحث ته موز اسدالله لودین هرکلای کوم. امریکا او ناتو په افغانستان کې خپل شلکلن پوځي ماموریت پای ته رسوي او دوی له افغانستان سره د اړیکو پر یو نوی څپر کې فکر کوي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي افغانستان کې د دوی او نورو هیوادونو د ډیپلوماټیک حضور دوام پر دې پورې تړلی چې طالبان په عمل کې څه ډول حکومتولي مختوړي او د خلکو له اساسي حقونو سره څه ډول چلند کوي. افغانستان کې د نړیوال ټولنې د شلکلن حضور عمده ګټې څه وي؟ له دې فرصته څومره ګټه واخیستل شوه او د نړیوال ټولنې مرستې څه ډول مدیریت شوې؟ دا اونیز بحث مو هم دې موضوع ته ځانګړی کړی. را سره میلمانه دي افغان سیاستواله او ناروې کې پخوانی سفیر شکریا بارکزی او د سیاسي چارو کتونکو میرویس یرغل. تخنیکی همکار مو اشاره کوي چې خاغلی یرغل استودیو ته وصل شوی دی او څو شیبو کې به میرمن بارکزی هم استودیو ته وصل شي. یرغل صاحب ستړي مشي، غرمه مو په خیر. بحث بل تاسو پیل کو چې افغانستان ته د نړیوال ټولنې د راتګ د شلکلن حضور عمده ګټې څه وي که پلانډو کې اوریدونکو ته ووایي او دغه لاسته راوړنې څومره د پام وړ بلل کیږي؟
که د امریکایانو راتګ ته متوجه شو چې دوی په کوم شکل افغانستان ته راغلل او څه توجهات یې درلودل، چې هغه افغانستان د دوی راتګ چې دوی خپله توجه کوي یا نور نړیوالو توجه کوو، لاسته راوړنې د دوی شته دي. خو لاسته راوړنې په مجموع کې نمایشي لاسته راوړنې د دوی وي، لکه د معماری کارونه چې کوم ځای کې شوي دي، مثلا د سړکونو جوړول دي یا دې ته ورته نورې داسې پروژې چې د برق په برخه کې دي یا د بندونو په برخه کې دي یا د تعلیمي موسساتو په برخه کې دي، د لوړو زده کړو په برخه کې دي، د صحت په برخه کې دي. خو دا لاسته راوړنې که د دوی ټولې سړې راواخلي سره فکر دی وکړي دا شل کلونو پورې چې دوی دلته وو تر همدې وخته پورې وي، دا ده چې اوس دوی وځي او د دوی وتو سره که موږ حالت کورو همغه تیر شل کلونو مخکې چې کوم حالت وو، یعنی تقریبا هغې ته بېرته هغه حالت ته ورګرځي. خو د دوی د ستونزو په اړه که سړی وویلی شي د افغانستان یا زموږ د هیواد اشغال چې د هغوی تر استعمار لاندې راغی، او همدارنګه د افغانانو سیاسي، اجتماعي، اقتصادي او فرهنګي او همدارنګه نور حقوق دا تر پښو لاندې شول. د افغانستان ملي او دیني ارزښتونو ته په دوی په شتون کې تر ډېره بریده سپکاوی او توهین شوی دی. په افغانستان کې د افغانستان نظام یا د افغانستان دغه قدرت د یو څو محدود کسانو په واک کې یا په اختیار کې ورکول دا دې ته ورته نور ډېرې ستونزې دي چې سړی پرې بحث وکړي. او په مضمون کې ویلی شو چې د دوی لاسته راوړنې چې دي لاسته راوړنې ټولې نمایې شوې. افغانستان یعنی چې دغه شل کاله دوی سرمایه ګذاري وکړله، پیسې دلته راغلې، مصرف ورسېدلې، خو هغه پیسې او هغه سرمایه ګذاري یعنې نور که نور پسې ونه ګرځو دغه د نظام په برخه کې یا د نظامي ځواکونو په برخه کې چې وګورو دا څومره اردو چې زمونږ وه د دوی په بېرته ورتګ سره اردو هم زمونږ دا ده چې ګورو
یرغل صاحب دوی ادارې جوړ کړې، بنسټونه یې جوړ کړل، اردو یې جوړ کړه، اما اوس په یو ډول سره داسې ښکاري چې دغه لاسته راوړنې یو څه د له منځه تلو په حال کې دي. ګرام څوک دي نړیواله ټولنه او کنه دننه په افغانستان کې هم دغه چارواکي چې اوس په ظاهره په واک کې نشته دوی هم ورسره لاس یو کړی و؟ دوی داسې بنسټیز کارونه ونه کړل چې هغه کوم کارونه چې کوي هغه تلپاتې اوسي یا اوږدمهاله اوسي حداقل؟
لودین صاحب محترم، په مجموع کې که سړی وګوري د نړیواله ټولنه هم ګرام ده او ورسره څنګ کې داخل د افغانان چې یا افغان سیاسیون یا دغه افغانان چې دغه کوم قدرت د ادارې دوی ته په لاس کې ورکړی وه دوی هم ګرام دي. نړیواله ټولنه په دې ګرام وبولو چې دوی افغانستان ته چې کله دوی راغلل دوی د افغانستان ادارې که جوړې هم کړلې یا که رامنځته کړلې خپل هغه افغانانو ته دوی په لاس ور نه کړې کوم چې په دې افغانستان او په دې افغان ولس او په دغه خاوره زړه درکو. دوی دغه ادارې دغه سیستم هغه چا ته په لاس کې ورکړ کوم چې دغه تقریبا کلونه د افغانستان د ولس په خلاف جنګېدلی یا د افغانستان ولس یې ځورولی و کړولی و او همېش لپاره د پردیو ګټو ته کار کړی و. نړیواله ټولنه هم د ممکنه په استفادې سره دغه اداره یا دا سیستم هغه چا ته ورکړی و چې هغه دوی سره پلان کې و یا دوی ته د کار کولو یا د وفاداري سابقه درلودله چې هغه د تاسو ښه د نظام تاسو وکتل لکه د تېره دوره د کرزي صاحب دوره چې وه په هغې کې مثلا تاسو وکتل فقط یوه ډلګې په واک کې وه یا دوه ډلګې په واک کې وې. همدارنګه د محترم اشرف غني صاحب دوره چې راغلله په دې کې بیا مثلا هغه کسان چې د غرب څخه راغلي وو او دلته یې هغه نه درلودو نفوس نه درلودو بې ریشې بې نفوسه خلک وو هغوی ته یې دا ادارې په لاس کې ورکړلې چې بې کچه بې اندازې فسادونه اخلاقي فساد او اداري فساد په دې کې رامنځته شو. خو دې کې شک نشته چې اداري او سیستم جوړ شو. اداري او سیستم داسې چا ته په لاس کې ورکړل شي چې هغه د ادارې د ساتلو په اهمیت باندې د ادارې د جوړولو په ارزښت باندې په دې سیستم باندې یعنی په قدرې پوه نه شول. د دې په ځای چې ادارې نور هم پیاوړې کړی وای نور هم غښتلي کړی وای په اصطلاح رکود مرحلې ته راوستل چې دا د اوسې ښه بېلګه موږ تاسو وینو. که چېرته دا اداري سیستمونو کې دغه چارواکو صحیح کار کړی وای خیانت یې نه وای کړی عدالت یې کړی وای مثلا تعهد یې خپل ساتلی وای ملک سره تعهد کړی وای ولس ته خدمت کړی وای نن به ولې دا دومره خلک تښتېدل داسې چارواکي دا سیاسیون به ولې تښتېدل؟ هغه سیاسیون چې په دې خلا یا په دغه خیانتونو کې لاس وو هغه ممکن چې دلته کومې پاتې دي هغه ممکن د وادو یا څه سفارشونو په اساس باندې د مجلسونو په اساس پاتې شوي اوسېږي. ولې په مضمون کې هغه کسان چې دلته فساد کړی وو اداره کې شتون درلود او بې کچه فساد یې کړی وو دا د نن ټول د تېښتې په حالت کې دي یا سیاسي پناه یا نور یا نور کیسونه ځان ته جوړوي او تښتي. که چېرته فساد نه وای کړی خو همدغه کسان دې ته په اداره کې ناست اداره به نه شړېدل اداره به نه خرابېدله.
او مننه یرغل صاحب سلامت اوسئ. راځئ لږ ذره پر دې تم شو چې اوس چې بهرني ځواکونه وځي له افغانستان خپل ماموریت پای ته رسولی څو ساعتونو کې به دوی خپل ماموریت پای ته رسوي رسمن به اعلانوي څه کول په کار دي؟ طالبان هم راغلي دي د نوي حکومت په جوړېدو به سره لګیاوي څه وشي چې بلاخره دغه د تیرو شلو کلونو څه ناڅه لاسته راوړنې هم وساتل سي او دغه اداري جوړښتونه چې رامنځته شوي په تیرو کلونو کې دا وساتل سي او بیرته لا وغوړېږي؟
دې برخه کې د امریکانو لاسته راوړنې چې څومره دلته دي البته زما خو خپل په ان باندې چې سړی صحیح قضاوت وکړي یعنی تیر د دوره طالبانو چې یادو دا اوس چې یادو هماغه دوره دا دوره سره دومره فرق نه کوي. خو په هر صورت بیا هم دغه بعض نمایشي لاسته راوړنه چې په افغانستان کې شتون لري بنیادي لاسته راوړنه خو یې مونږ نه وینو. هغې ته بیا هم زه طالبانو وروڼو ته یا د طالبانو رهبري شورا ته او یا همدغسې دا کوم سیاسیون چې په افغانستان کې دلته اوس مستقر دي دوی ته په کار دا ده چې په اداره کې یا په نظام کې یا په سیستم کې هغه کسان هغه افراد او په دې ادارو په راس کې راولي چې مسلکي خلک وي، ژمن خلک وي، وطن ته وفاداره وي، وطن کې اوسېدلي خلک وي، د ولس په نفس باندې پوه وي، د ولس او د افغانستان د خاورې مشکلات، ستونزې، کړاوونه، تکالیف دا ورته معلوم اوسېږي. نو که داسې کسانو ته دا اداره او دا سیستم په لاس ورکړل شي بیا هم انشاءالله هم دا سیستم او دا اداره نه خرابېږي، بېرته د جوړېدو حالت ته ځي. خو که داسې لکه د اوس موږ تاسو ګورو د ثاني شهیدانو څېږو په وزارتونو کې یا په ولایتونو کې یا په معینیتونو کې یا په ریاستونو کې د دوی ګمارنې چې موږ څومره ګورو دا ګمارنې هم معیاري ګمارنې نه دي، سټنډرډ ګمارنې نه دي چې د لوړو زده کړو وزیر دی مولوی پلانکی اوسېږي یا مولوی احمد یا محمود، همدارنګه د صحت عامې وزیر دی مولوی صاحب وي، د والي دی مولوی صاحب وي او حتی د سپورت او داسې
او دوی وایي چې دغه ګمارنې موقتی دي د لپاره چې دغه خلا په وزارتونو کې یا په نورو ادارو کې ډک شي، وروسته دوی وایي چې موږ به دغه ګمارنو باندې له سره غور کوو او ډیر وخت به ورته ولرو. اوس فکر کوم وخت کم دی نو ډیر شاید دوی هم ګرام نه وي تر هغه چې دوی دغه نوي کسان پیژني، نوي کدرونه پیژني، یو څه وخت به نیسي. خو په ټوله کې امیدواري څومره ده د یو ځوان په صفت یا د هغه چا په صفت چې د افغانستان چارې مو له نږدې کتلې دي، نړۍ مو هم کتلې، وضعیت کومې خواته روان دی؟ آیا فکر کوئ چې افغانستان به ښې خواته روان وي او افغانستان کې به بنسټونه بیا غوړېږي او پیاوړي کېږي؟ به
لودین صاحب محترم، دا د ګمارنو په برخه کې دوی تقریبا 60 کاله جګړه وکړه یا کم زیات، د نظام په وړاندې یا د یرغل په وړاندې یا د اشغال په وړاندې چې دوی کومه هغه ورته لري دلیل ورته درلودو. په دې 60 کلونو کې چې ما څومره دوی سیستم کتلی ده، د نږدې مې کتلی ده، دوی سره ناستې ولاړې مې هم شوي دي. دوی په هر ولایت کې مثلا هغه وخت کې نام نهاد ورته ویلې چې دا د رسمي شول نام نهاد والیان، ولسوالان، قاضیان، څارنوالان، دا هر څه درلودل. خو زه هم د 60 کلونو کې دوی دا سیستم باید هماغه وخت نو داسې را مدیریت کړی وی چې نن د دې قدرت خلا یا د نظام د نه شتون د هغه سره نه مخ شوی. مخکې د مخکې نه بیاد همداسې کدرونه همداسې ورکتل مسلکي کسان یې بیاد تانکي درلودلی او د هغې سره تانکي د افغانستان وضعیت چې دا اوس مثبت طرف ته روان دی، منفي طرف ته دا هر څه که قضاوت وکړو دا هر څه د امریکا پورې اړه لري، ځکه امریکا چې راغله هم همداسې د ستونزو سره او دا د دې بې هغه مسؤلیت دا دی چې اوس وځي دا هم د ستونزو سره دا دی وځي. دې دروسه وتلی نه دي، مثلا امریکا هوایي ډګر باندې بریدونه په کابل ښار کې په میدان هوایي سړک باندې تېره ورځ بریز په کورونو باندې توغندۍ ولیدل، دا یو بل داسې چې فکر کوو لکه د یو بل جګړې آغاز دی. او همدارنګه د پنجشیر هغه مسله چا ته تروسه پورې پاتې ده، دا د تشویش خبرې دي. مطلب
بله کور ودانې آغاز سي مننن اتمن به وروسته بحث ادامه ورکوو. اوس را سره افغان سیاستوال او ناروی کې پخوانی سفیر میرمن شکریا بارکزی هم سټوډیو ته وصل شوې. بارکزی صاحب سړی مشه، تاسو دغه تیر شلکلان حضور د نړیوال ټولنې په لانډو ټکو کې څنګه ارزوي؟
سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته او قدرمن میلمت اوریدونکو ته. زه فکر کوم تیر شل کلونه افغانستان لپاره ستر فرصتونه برابر شوي چې البته په دې کې افغانستان خلک ورنه ګټه واخیستله. هیرم نشت شل کاله مخکې موږ منظم پاوز، اردو، تجهیزات دا شیان نه درلوده، رسنۍ نه درلودلې، ازادي د بیان موجود نه وه، ښځې په چارو کې مصروف نه و، بوختیا نه وه، د تعلیم کچه دومره ډیره نه وه، اقتصادي پروژو او پرمختیایي پروژو کې دومره پیشرفت نه شوی، هغه وخت نه و شوی، بندونه جوړ شوي نه و، سړکونه، کلینیکونه، شفاخانې، بانکونه، یعنی تیر شل کاله هیڅوک سترګې نشي پټولی چې افغانستان مطلقا یو بل افغانستان شو. د دې تر څنګ چې ناورین پکې وه، جنگ پکې وه، سیاسي اختلاف پکې وه، متاسفانه فساد پکې و، دغه شیانې چې هغې نه هم سړی سترګې نشي پټولی. مګر زما په هاند دغه چې افغانستان بیرته خپل هویت یې پیدا که، خپل بیرغ یې پیدا که، او حداقل دا تیر شل کاله کې افغانستان خلک وتوانېده چې یو آرام افغانستان، آرام په دې معنا باندې نه چې جنګ به پکې نه و، نه جنګ خامخا و، مګر بیا هم با عزت ژوند په خپل کور کې دننه ولري. سربیره پر دې چې هغه ساحو کې چې جنګونه وه، تاوتریخوالی وې، انتحاریانې وې، موټر بمونه وه، متاسفانه مختلف تسلیحات په افغانستان کې ازمایښت شه، مګر دې نه څوک سترګې نشي پټولی چې نه نوی افغانستان په مراتب متفاوت دی له شل کاله مخکې افغانستان نه. مخکې افغانستان فکر کوم خپله حتی دغه طالبان هم چې راغلي دوی په خپله به ووایي چې څومره تفاوت دوی په اوسنیو چارو کې ویني او په هغه وخت کې، که څه هم د طالبانو فکر او نظر د شل کال نه را په دې خوا هیڅ بدل شوی نه دی، مګر نړۍ بدله شوله او افغانستان بدل شو.
او میرمن بارکزی، تاسو وایئ چې افغانستان کې شلو کلونو کې د پام وړ بدلونونه راغلل، مثبت افغانستان یو نوی افغانستان شو، اما مخکې یرغل صاحب ورته اشاره وکړه چې اکثره لاسته راوړنې لنډمهاله وې، کوم بنسټونه باندې چې پانګونه وشوله لنډمهاله بنسټونه وو، حتی ښاغلی یرغل د ملي اردو یا د افغان پوځ جوړېدو ته اشاره وکړه چې پانګونه ډېره پوه شوه، اما اوس په ظاهره داسې ښکاري چې بیرته جوړول به د دې پوځ ډېر وخت ونیسي. فکر کوي تاسو هم په همدې نظریه چې اکثره بنسټونه اوږد مهال لپاره جوړ نشول، لامل څه کېدای شي؟ خپله د امریکا تیروتنه وه او که نه په دننه په افغانستان کې مدیریت د دې سرچینو داسې ونه شو چې اوږد مهاله یا تلپاتې بنسټونه دې رامنځته شي؟
زه فکر کوم کوم ځای کې چې متاسفانه مدیریت ضعیف و او یا هم ډیر په بد رقم باندې سیاسي شوی و، مونږه مثبتې پایلې او نتیجې د هغې نه وانخیسته. زه دا نه وایم چې مونږه د اردو جوړولو لپاره بیرته شل کالو ته ضرورت لرو، نه. اوس هم طالبان مهرباني وکړي هغه په واقعي ډول باندې څه وایي، البته زمونږ اردو کوم بد کار هم نه دی کړی، سړی ورته وایي چې آفه دی ورته اعلان کړي. په واقعي ډول باندې که دوی غواړي پراخ بنسټ حکومت جوړ کړي او ټول افغانان افغانستان د مونږ مشترک کور دی پکې ځوان وکړي او کار وکړي، چې دا نن هم غږ پورته کړي، زه فکر کوم چې په لکونو افغانان براشي بیرته خپل کارونه ته، ځکه چې کوم ټریننګ چې دوی اخیستی، کوم وسلې چې دوی ته ورکړل شوي دي او کوم وړتیا چې په دوی کې وه، په دې کې د شک ځای نشته چې ضعف د مدیریت او متاسفانه سیاسي لحاظ باندې افغانستان شکست وخور. او دا ستونزه د افغانستان د سیاسیونو وه، دا ستونزه د هغه خلکو له لاسه وه چې هیڅ تجربه یې نه درلوده مګر مهم پوسټونو کې کار کوه. زه بیا هم د یو افغان په صفت خپل امنیتي ځواکونو باندې ویاړم، ځکه چیرته زما په نظر باندې نن د هغوی په وړتیا باندې یو پوښتنه شته، خلک په دې باندې باور نه لري، مګر زه سترګې نشم پټولی چې په تیر شل کلونو کې همدغه ځواکونه وه چې د ټول بهرني او داخلي دښمنانو سره وجنګېده. دینه سړی سترګې نشي پټولی، خو مګر سوله چې وایو سوله بیا داسې نه ده چې ولا سوله زه خپل هغه خلکو سره سوله کوم چې ما سره و، نه. سوله باید هغه سره وشي چې تا سره نه وه. نو ښه به دی چې طالبان هم دغه فرصت نه استفاده وکړي، بیرته امنیتي کادرونه د پولیسو کې چې ده، په اردو کې چې ده، په امنیت کې چې ده، زمونږ قطعات خاص، زمونږ کمانډو، دا د وطن سرمایه ده، دا د هیچ شخصي شتمني نه ده، دغه سرمایه دې بیرته ټوله کړي او پری نه دي چې د افغانستان متاسفانه زمونږ اردو د مجاهدینو په وخت کې خرابه شوله او ړنګه شوله، اوس بیا له منځه لاړ شي. پری نه دي چې مونږ کوم مرستې شوې تسلیحات پاکستان ته یا بل هیواد ته انتقال شي، هغه د ټول بیرته خپل ولکه کې راولي، بیرته دې خپل جنګیالي او دغه زمونږ روزل شوي په مدرن تسلیحاتو باندې بلد بیرته د هغوی نه استفاده وکړي. دا هیڅ معنا نه لري چې مونږ پخوانی سرتیری یا یې شهیدان کو او یا یې ووژنو او یا یې د کار نه لرې کو، نه. هغوی د وطن سرمایه ده، شتمني ده، ورنه کار باید واخیستل سي. او پاتې شو له مونږ ولې خپل سیاسي ستونزې او مشکلات د نورو په غاړه باندې اچوو؟ تر کله پورې مونږ به ځان همداسې هر چا ته و هر ملک ته و هر هیواد ته داسې څه کوو، یعنی پړګنو چې هغوی ته تعهد ډېر ولرو او خپل ملک ته لږ؟ ترکله پوری موږ خپل سرويش د نور خلاص
میرمن بارګزای اوس د طالبان راغلي دي د راتلونکو نظام په جوړېدو دوی کار کوي په تیرو شلو کلونو کې یو لوی لاسراوړنه چې د خځو فعالانه تاسو همیشه ورته په خپل بحثونو کې اشاره کوي هغه د خځو پراخ ګډون په دولت داري کې په پارلمان کې د خځو ګډون وو به پرسنایو کې د خځو پراخ ګډون وو په بیلابیلو نورو ټولنیزو اړخونو کې اوس افغان میرمنې څه ډاډ لري چې دغه حضور به حداقل نیمایي هم وساتل شي څه ډاډ مو ترلاسه کړی تاسو حتمان له سیاسي چینلونو سره په تماس کې حتمان د طالبانو له نظرونو مجاج اخیستی دی افغان میرمنو راتلونکې څنګه ګوري حداقل په راتلونکو پنځو کلونو کې به د افغان میرمنو دغه ټولنیز حضور همداسې دوام وکړي که څه هم طالبانو ژمنې کړي چې و دوام به کوي
متاسف سره باید ووایم چې ژمنې سیاسي ژمنې چې بین المللي رسنیو ته ویل کیږي او کله ناکله داخلي رسنیو ته ویل کیږي کاملا متفاوت دی نسبت تر هغه کړنې چې دننه په افغانستان کې کیږي که چیرته طالبان پر اختیار سره غواړي د افغان د ښځو د وړتیا نه استفاده وکړي په دې باندې کاملا ټول پوه شي چې په هیڅ ملک کې تاسو هیڅ نظام به نه لیدلی چې په هغه کې صرف نارینه کار وکړي او ښځې نه او خزه محصور د کور په کارونو باندې شي زه فکر کوم دا یو ستره تیروتنه ده چې دوی په خوام کړی ده او نن هم د دوی په فکرونو کې هم دا خبره ګرځي ولی خزه نن په وزارتخانو کې کار کوي او غوښته د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي ولی د هرې ورځې په تیریدو سره د په افغانستان کې د پانتونونو دروازې نه خلاصېږي عالي مکتبونه چې په هغه کې جنکیانې تر دولسمه صنفه پورې زده کړه کوله بندې دي دروازې یعنی دا هغه پوښتنې دي چې زه نه غواړم چې ډېر ناهیلی اوسم مګر غواړم ووایم چې دا کوم ژمنې چې دوی کوي او کوم عمل چې دوی لري د دې په مابینځ کې ډېر تفاوت شته طالبان حداقل د یو نارینه په صفت باندې ودرېږي او کوم څه چې وایي په هغې باندې عمل وکړي پاتې شوله دا چې لاسته راوړنه و ده او یبه ځکه که زه ووایم چې د افغان میرمنو لپاره چې کوم فرصت برابر شوی و هغې نه ګټه وانخیستل شه زه غلط یم تاسو اوس فکر وکړئ چې موږ څومره اضافه ډاکتران لرو نسبت تر شل کاله مخکې نه څومره انجینیران لرو څومره ښځې په میډیا او رسنیو دې شیانو کې لرو دا چې نن د کار فرصت د دوی د لاس نه اخیستل شوی دی یو موقت ده دا دایمي نه ده طالبان باید په دغه باندې پوه شي چې دا شل کاله مخکې افغانستان چې د کورنۍ جګړو نه لاس په سر و خلک تښتیدلي وو دغه افغانستان نه دی دوی باید خپل پالیسي ته تغییر ورکړي دوی باید خپل کړنو ته تغییر ورکړي دوی باید پرېږدي چې افغانستان نور آباد شي تاسو افغانستان په یو لاس باندې نشئ آبادولی
بله میرمن بارګزی د بحث د پای شی بوتم رسیدو بیا به یارغل صاحب ته په پای کې یو څو شیبه ورکړو له تاسو نه دا پوښتنه کوم چې تاسو نړۍ لیدلې ده په اروپا کې په ناروې کې سفیر پاتې شوی وي د بهرنیو ډیپلوماتانو نظرونه مهم اوریدلې دي اوس طالبانو ته څه کول پکار دي پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بلنکن ویل چې ټوله نړۍ یو سل څوار لسو هیوادونو کومه اعلامیه لاسلیک کړي او دوی دې ته سترګې پلار دي چې طالبان په عمل کې څه کوي چې کدوی ویل نړۍ سره اړیکې غواړي له امریکا سره اړیکې غواړي دوی باید په عمل کې اساسي بشري حقونه تامین کړي د ښځو حقونه تامین کړي اوس چې طالبان راغلي حکومت جوړوي څه وکړي چې دغه نړیوالې په رسمیت وپیژني او بالاخره له افغانستان سره د نړیوالو مالی مرستې دوام وکړي
زه فکر کوم هر حکومت هر نظام چې جوړیږي نړیوال مشروعیت ضرورت لري او په تیره بیا د افغانستان په شان ته هیواد چې په بهرنۍ مرستې باندې ولاړ دي او د دې تر څنګ غواړي چې خپل مشروعیت ولري طالبانو ته د دوی په کړنو کې بیا کتنه اساسي خبره ده دوی باید دغه فرصت نه د افغانستان د خلکو له لاس نه واخلي او نام خپل نه که چیرته طالبان بیا صرف د څلور پنځه شپږو هیوادو له خوا نه څخه مشروعیت ترلاسه کړي وپیژندل سي بیا هم افغانستان اقتصادي سیاسي اجتماعي او امنیتي وضعیت تر دغه لا نور به هم ترینګلی نو خو به دای چې لکه څنګه چې دوی سیاست وکړه او راغی کابل ونیوله خو به دای چې دین وروسته هم دوی سیاست وکړي مګر یو رښتینی سیاست چې په هغه کې د افغانستان ملي ګټې په هغه کې د افغانستان خلک په هغه کې د افغانستان راتلونکی باید تضمین شي او که چیرته دوی بیا په لجاجت باندې مخته لاړ شي او فکر وکړي چې دوه درې څلور هیوادونه دوی لپاره کفایت کوي او نور مشروعیت ته ضرورت نه لري نور مرستې ته ضرورت نه لري، نو په دې باندې دوی پوه شي چې سرلنه نه دوی خپل د پرځونو لپاره لارې چارې برابرې او په خپل لاس باندې بېرته لکه څنګه چې دوی په خپل لاس او واک باندې رانغې لري شو، بیا اوس په خپل واک او لاس باندې نه دی راغلی، بیا به لري شي. اوس فکر کوم طالبان باید په سیاست پوه شي، باید د دې نړۍ په معاملو باندې ځان خلاص کړي، سترګې خلاصې کړي او پوه شي. او دا فکر نه کوم که چیرته دوی په رښتیا سره د افغانستان د خاورې د همدغې خاورې بچیان دي، پلرونه او نیکونه همدلته زیږول شوي، روزل شوي دي، نو دوی باید حداقل تعهد خپل ملک او خپل هیوادوالو سره ولري، خپل خلکو ته باید ژمن اوسي، خپل جغرافیا ته باید ژمن اوسي، خپل ملي ګټو ته باید ژمن اوسي. دا ځلې دوی باید خپل سترګې خلاصې کړي، نور د ټوپک په زور باندې کار نه کیږي، دلته ډیپلوماسي پکار ده. او زما غوښتنه طالبان نه هم دا ده، په هر رسمي جلسه کې ضرور نه ده حتی د ټلویزیونی مرکو کې دوی ټوپک سره ودرېږي. ټوپک قصه ختمه شوله، تمامه شوله، اوس پرې دې قلم ته، قلم او سیاست دواړه سره یو کې چې افغانستان بسیا شي.
کور مودان، ډیره مننه میرمن بارکزی له تاسو نه چې بحث کې مو سره ګډون وکړ. یرغل صاحب، تاسو د میرمن بارکزی خبرې واورېدلې، آیا هیلې لرئ چې طالبان به لکه څنګه چې میرمن بارکزی سپارښتنه وکړه او تاسو هم ورته په خپلو بحثونو کې اشاره وکړه، همداسې وکړي، ځان به یو څه له پخوانه نرم کړي، خپلې تګلارې به یو څه نرمې کړي او نړۍ به بالاخره په رسمیت وپیژني او مشروعیت به ورکړي؟
مننه لودین صاحب، احترام د مبارک صاحب نظر او خبرو ته احترام سره. طالبان د شل کال مخکې کوم طالبان چې اوس چې موږ ګورو د نږدې نه تارو د باد مشرانو سره یا د نورو په ټیټه کچه مشرانو سره چې موږ ناست ولاړ شوي دي او له ده کتم سره شوي دي، هغه شل کال مخکې طالبان نه دي چې څومره تندرا وو، اوس ډېر نرم شوي دي. ولې بعض یو نیم کارونه کې دوی کې هغه یو نیم خود سرانه قمندانان دي یا خود سرانه مسولین دي چې دغه ځای کې یو حرکت د دوی نه اجرا کیږي تر سره کیږي چې په هغه سره باید رښتیا هم چې نه به دغه کارونه یا هغه حرکتونه دوی وشي، لکه وسلوال موجودیت یا د وسلو سره یو ځای کې ډېره څرګندېږي. او همدارنګه اوس په کابل ښار کې چې زه ګرځم، تګ راتګ کوم، خویندې او همدارنګه د ښځینه طبقه ډېر ښه په ارامه سره باندې په ډېر ښه یعنی په مسؤلیت ټول مسؤلیت ته رسو ازانانه ګرځېدلی شي. او همدارنګه د دوی دغه ډیپلوماتیک اصول چې دي هم د هغې نه اوس ډېر تغیر کړی ده. دوی خپله په همدې حتی په دې کوشش کړي چې دلته یو ډیپلوماسي غوره کړي چې په هغې ډیپلوماسي سره د هغې ډیپلوماسي مطابق نظام جوړ کړي او د هغې نظام مطابق او د هغې نظام په جوړولو سره نړیواله توجه راجلب کړي.
ډېره ډېره مننه په بحث کې له ګډون له خپلو میلمنو، افغان سیاستوال او په ناروې کې له پخوانی سفیر شکری بارکزی او د سیاسي چارو له کتونکي میرویس یرغل صاحب څخه ډیره مننه چې د ازادي رادیو په دې اونیز بحث کې له موږ سره برخه واخیستله.
تم شم دخ پل زان دا چیز زان لے ونے کم داز تم شم دخ پل زان شمال.